شپک بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 1400 بېوزلو هیوادونو کې د بشري مرستو د رسولو عملیاتو ته له خپلې بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر مارتین ګریفتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشري عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره دې کار ته اړتیا وه. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره 40 میلیون ډالر او د فلسطیني قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالرو ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړې کړې دي. له دې 125 میلیون ډالرو سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سږکال د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړې کړې له 270 میلیون ډالرو واوښته. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق ویلي دي چې کوم مرستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي، نو ښایي سږکال د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان د څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونو د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې له څه باندې 3,25,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړي دي. د دې ادارې په وینا ټیمونه یې توانېدلي د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورته ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدمات نه لري او که وړاندې کېږي هم لنډمهالې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ 2209 افغانان له ایران او 23 تنه چې په پاکستان کې بندیان و تر خوشي کېدو وروسته د تورخم بندر له لارې افغانستان ته ستنه شوي. د وزارت نه دی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپله خوښه راستانه شوي که په زور ایستل شوي. ډیری افغانان د بېوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په مقصد نورو هیوادونو ته ځي. سعودي عربستان اعلان کړی چې تر دسمبر میاشتې پورې په داوطلبانه ډول په ورځ کې د 1 میلیون بیرله تیلو د کمولو لړۍ ته دوام ورکوي. سعودي چارواکو دا کار په مارکیټونو کې د عرضې د کمیدو او د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره کوي. د سعودي عربستان د انرژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د تیلو د تولید کمیدل به چې په جولای میاشت کې پیل شوي د روان میلادي کال د دسمبر تر پایه دوام وکړي. ریاض د تیلو د تولید د کمولو دا ډول اعلان د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې د اوپک د سازمان تر غونډې وروسته کړی و. په دې سازمان کې د روسیې په ګډون هغه 23 هیوادونه غړیتوب لري چې د نړۍ په سلو کې شاوخوا 40 اومه تیل تولیدوي. اوپک په 13 اکتوبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې 2 میلیونه بیرله کموالی راولي. او د جرمنی د کورنیو استخباراتو اداره وایي چې روسیې په جرمنی کې د ناسمو اطلاعاتو خپرول زیات کړي دي. د دې ادارې د جاسوسۍ د چارو متخصص بودو بکر وایي په اطلاعاتي برخه کې د مسکو فعالیتونه د تیر کال له فبروري میاشتې راهیسې په ښکاره تهاجمي شوي دي. بکر په هغه کنفرانس کې چې پرون د جرمني د کورنیو استخباراتو لخوا په برلین کې جوړ شوی و زیاته کړه د مسکو ناسمه محتوا او د اطلاعاتو لهن د روسیې له پوځي کمپاین سره همغږي شوي دي. روسیې د 2023 کال د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین غیر مواجه یرغل وکړ چې له دې سره یې اړیکې د جرمني په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترینګلی شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي اوس مهال سلګونه زره ماشومان درانه کارونه کوي.
په ماشوم باندې درند کارونه کول دی ګټي واټي دی پاره دی یو کار دی تر سره کول دی پاره دی لویانو مسولیت ور کول دا په خپل د دې ماشوم ماشوم توپ تبا کول دی.
مدني فعالانو ملګرو ملتونو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې.
دا قضیه باید مستند شي ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون د عمله د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څېړنه نه کیږي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې باوري چې د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ خلکو په خپله خوښه د خپلو سړکونو د رغونې کار پیل کړی.
زمونږ د کلي شورا مختلفو وزارتونو ته مختلف مؤسساتو ته لاړل چې مونږ سره د دې سړک جوړولو کې مرسته وکړي، خو هغوی وویل چې مونږ سره بودیجه نشته.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیما نړۍ خبریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي په دې هیواد کې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بخوت دي. لبلې خوا یونیسف ویلی دی چې په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي. په افغانستان کې ګڼو کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله په خپلو ماشومانو درانه کارونه کوي. د ماشومانو ارواپوهان وایي پر ماشوم درانه کارونه خورا ویجاړوونکې نتیجې لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د کارګرانو یوه ټولنه وایي ګڼی کورنۍ مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي او د دغو کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی دی. امکا یا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای وباله.
افغانستان برای اطفال
افغانستان د ماشومان لپاره یو خورا خطرناک او د تیار راتلونکو لرونکو هیواد دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سباندی 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې هم په رواني او هم په فزیکی لحاظ پر دغو ماشومانو ناوړه اغیز کوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي په ورستوي کې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د اوایدو له کمښت سره مخامخ دي. په کابل کې نجیب الله مجبور سوی د بی وزلی له کابل پر لارو سړکونو لاسي گاډي وچلوي.
ټول ورځ پر سړک لاسي گاډي چلوم. د دوه ډوډیو پیسې هم نشم پیدا کولای. د ښوونځي فیس نشم برابرولای. غریبي او کار نشته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غبرګولی یا جوزا میاشت کې ویلی وو په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% یې په درنو کارونو بوختي. رنګیزی نور د ماشومانو په ارواپوهنه کې لوړې زده کړې کړي چې وایي په ماشوم درانه کارونه کول د ماشوم راتلونکی تباه کول دي.
ماشوم دغه کوچنی انسان خپل یو مرحله لري چې ماشوم توپ بلل کیږي. ټول انسانان یې لري. دا د انسان په ژوند کې تر ټولو لومړی مرحله ده چې خپل ټولنه، خپل چاپیریال، خپل طبیعت، خپل ځان او په ټولنه کې موجود ټول انسانان، حیوانات، هر څه چې پکې دي د دوی سره بلدتیا، د دوی پیژندل په دې مرحله کې ترسره کیږي. نو په ماشوم توپ کې ماشوم د دې زده کړې د طریقه جلا ده. د لوب لاره د غزده کړه کوي، د خپل تجربې لاره کوي، د خپل ورکړي محیط کې هغه ځای چې دی، هغه زمينه چې ورته برابرې کی، هغه وخت چې ورکول کیږي، هغه اوسله چې باید ورته وشي، په دې کې ماشوم زده کړه کوي. نو ماشوم باندې کار کول په ټوله کې مناسب نه دی. هو دغه سي شوقي یا د زده کړې لپاره مسولیت ورکول، پر ژوند کې دخیلول، وانډه ورکول، دا جلا خبره ده. خو په ماشوم باندې درند کارونه کول د ګټې واټې لپاره، د یو کار د ترسره کولو لپاره، د لویانو مسولیت ورکول، دا په خپله د دې ماشوم ماشومتوب تباه کول دي. دا ماشوم لویدو ته نه پرېښودل دي. دا ماشوم څخه دغه مرحله اخیستل دي.
د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په نړۍ کې 160 میلیونه ماشومان کار کوي او له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. تیرو کلونو کې د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي و چې د کارګرو ماشومانو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه او 800 زرو ته رسیږي، خو هغه وخت په درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر کم شول سوی و.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د کارګرانو یوه ټولنه وایي اوسمهال 300 زره ماشومان درانه کارونه کوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خلک د خپلو عایداتو کمیدو ته اندېښمن دي، یو شمیر کباړ ټولونکي هم وایي چې کار روزګار خراب شوی. دوی وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د زړو توکو په راټولولو او پلورلو سره د اوس پرتله ډېرې پیسې ګټلې. په دې راپور کې چې د ازادۍ راډیو خبریال برابر کړی له یو شمیر کباړ ټولونکو سره خبرې شوې.
کبال را ټولون کې باز محمد د کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دا چې د خپلې اوکسیزي کورنۍ ډوډۍ ګټونکو دی شکایت کوي چې کاروبار یې خنه دی. باز محمد د خکار پلټه له کندوز کابل تر راغلی، خوای بل خکار مخنه ده ورکړې او اوس له خزلو استفاده شوي توکي او کبال ټولوي.
هفته کې له 200 څخه تر 250 پاتې کیږي او که ممکنه وي نو میاشت کې له 1500 تر 2000 پورې پاتې کیږي. ښه وخت وو، ما کار چوانی کوله، د ورځې له 300 څخه تر 400 پورې پیدا کیدی. اوس چې ګورم نو کارونه ورک شول. موږ دا بوتلونه راټولو او ورسره ژوند کوو.
شل کلن امان چې د کندوز ولایت بل اوسیدونکو دی، د هم همدا کار کوي، خوای په کبال راټولولو کې ګټه نشته.
اول چې شو ازادي و هر کار به کولای شو، کبالو کار د کراچواني سچې زړه و هغه به کولای شو. اوس حکومت کې سړی نه زړه دی او چې کبال ټولوي ګرای دی، بل کار دی ستنه چې موږ یو.
پلوشه چې د وو ماشومان مور او د لغمان ولایت اوسیدونکو د هموای چې لکلون راهیسه د کبال ټولولو کار کوي. دا وای د کثافاتو ډیره پلاستیکی بوتلونه او نور توکي راټولوي، بیا یې پلوري او ژوند پرې تیروي. خو په خبرې افغانستان کې د طالبانو ل بیا راته ګروسه په لغمان کې دا کاروبار هم سم نه چلیږي. پلوشه وای دا او کورنۍ مجبور شو چې کابل ته راشي او اوس دلته په کابل کې میړې کراچۍ چلوي او دا کبال راټولوي. خو پلوشه وای اوس د پخوا په شان ګټه نه کوي. بیکاری، بی وزلی او د عایداتو د کچې ټیټوالی هغه څه دي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ډیری خلک ترې شکایت کوي او وایي اقتصادي بحران په ټولو کاري برخو منفي اغیز کړی دی. د طالب چارواکو له ادعاو سره سره چې وایي د خلکو ژوند او اقتصاد مخ پر ښه کېدو دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بشري او مدني حقوقو څخه باندې شپېتو ټولنو په یو پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت وڅېړي. د مستقلې څېړنې د یو بیړني میکانیزم رامنځته کول، د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه د خبرو دوام، او په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت غځول د دې لیک مهمې غوښتنې دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بشری او مدني حقوقو درش په سازمانونو د یو پرانیستي لیک په خبرولو سره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د نن او بهر د بشری حقوقو مدافعین او د مدني ټولنو بنسټونه چې دغه لیک لاسلیک کوونکې دي، د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم درامنځته کولو په بیړنۍ اړتیا، په افغانستان کې د ښځو او نجونو برخلیک په اړه د بحث د دوام، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماموریت په دوام ټینګار کړی دی. خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې رد کړې دي. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانیستې لیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم په رامنځته کېدو سره به دا یقیني شي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې د جرمونو په توګه ثبت او څېړل کېږي. په دې پرانیستې لیک چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه نیټه په ټولنیزو پاڼو کې خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنۍ واکمنۍ پر مهال نه یوازې د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هنرمندان ځورول شوي، بلکې د دوی په وینا د انتقامي وژنو د زیاتوالي، اعدامونو، ربړونې، ناوړه چلند، په خپل سر نیول او د پخواني حکومت د غړو د جبري ورکولو شاهدان هم دي. هغه موارد چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما لخوا څو موده مخکې هم شاوخوا 800 موردې ثبت شوي وو، خود طالبان حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانیستې لیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپله ویب پاڼه یې لیکلي، افغانستان لپاره د یو خپلواک څېړنیز میکانیزم رامنځته کېدل دا تضمینوي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې ثبت شي او د یو جنایت په توګه وڅېړل شي. د مافیات فرهنګ د مجازاتو په پرتله کمزوری او د قربانیانو پاتې شویو کسانو ته عدالت ته د لاسرسي هیلې زیاتې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، خو دوی تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تضمین شوي دي. خو د بشري حقونو یو فعاله فرشته رامین بیا د ښځو د ښوونې، روزنې، کار او نورو ستونزو ته په اشاره سره وایي په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې په خپلواکه توګه ثبت او تعقیب شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دا ډول لیکونو په ترتیب سره د افغانستان اوسنیو ستونزو ته د حل لاره پیدا کېدای شي.
دا قضیه باید مستند شي، ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون له امله د بشري حقونو د سرغړونو او په طالبانو پورې د اړوندو کسانو لخوا د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه نه کېږي. زه هیله لرم چې یو خپلواک میکانیزم رامنځته شي ترڅو نړیوال عدالت ته د لاسرسي لپاره د بشري حقونو د سرغړونو له قربانیانو سره مرسته وکړي. قربانیان نقض حقوق بشر برای دسترسي به عدالت کمک کنند.
تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپلو راپورونو کې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی و او د مافیات د پای ته رسولو په هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اسنادو پر راټولولو ټینګار کړی و. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد اندېشه شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د ریچارډ بینټ پر کار نیوکه کړې و او ویلي و چې د منظم څارنې او راپور ورکولو میکانیزم په هر اړخیزه توګه حساب ورکوونکي وی لا تر اوسه نشته.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوال مسایلو ته ورځو. اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 3 میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو له پایله اوکراینی ځواکونو تر اوسه په زاپوریژیا کې 1 کیلومتره پرمختګ کړی. د جګړې یو څیړنیز بنسټ پرون وویل چې د اوکراین پلي ځواکونه د ټانک ضد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بېلابېلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرښه جوړوي اوښتي دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
اوکراینی چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکراینی ځواکونه توانېدلي په زاپوریژیا سیمه کې شاوخوا 1 کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بیلابیلو استحکاماتو ولکټینګه کړې چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دی د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي او د سه‌شنبې پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څېړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرون وویل چې د اوکراین پلي ځواکونه په زاپوریژیا کې د ټانک ضد خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرشي ګڼل کیږي اوشتي او مخکې تللی دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولی چې د روسي ځواکونو دفاع دې په بشپړ ډول له منځه تللی وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی زغروال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپلو حملو ته دوام ورکوي، د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپروشیا سیمه د اتلس کلنې جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شویګو پرون د روسیې ځواکونو افسرانو ته په وینا کې وویل اوکراین خپل ریزرف ځواکونه چې د کیف د غربي متحدانو لخوا روزل شوي سیمې ته لیږدولې دي، هغه د خپلې دغه ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل او د هغه څرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو او اوس هم قدر منوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې فريدي سیال چمتو کړي.
نیویارک پوسټ رسپانې په خپلې وروستۍ غړنې کې د پاکستان د سرپرست درزم انور الحق کاکړه د هغه څرګندونو په اړه مطلب خبر کړی چې وايي پاکستانی وسلواله ډلې له هغه وسلو او تجهیزاتو څخه کار اخلي چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو له ځواکونو پاتې دي. ورسپانه د خغلی کاکړه د سرګندونو هغه برخې ته اشاره کوي چې وايي دا وسلې او تجهیزات د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي د پوځي ځواکونو د بې نظم وتلو پر مهال د پاکستانی وسلوالو لاسته لوېدلې دي. دا مطلب په دوام کې د خغلی کاکړه د سرګندونو هغه برخې راځي چې وايي دا تجهیزات چلیزري وسلې او د تودوخې یا حرارت په وسیله د کشف پر مختلي سیستمونه پکې دي. د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی د وسلوالو لخوا د پاکستانی ځواکونو پر ضد کارول کیږي. د پاکستان موقت صدر اعظم د دې وسلو له کبله د غوښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او همغږۍ غوښتنه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د دې څرګندونو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. د امریکا چاپ بلې ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس هم په خپلې وروستۍ غونډه کې د پاکستان د سرپرست صدراعظم د دې څرګندونو په اړه د ایشوټر پریس خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی چې معلومه نه ده د امریکا له پوست څخه به څومره وسلې او تجهیزات په افغانستان کې پاتې وي. مطلب زیاتوي چې طالبانو امریکایي وسلې، مهمات، هلیکوپټر او نور عصري تجهیزات د پرزیدل جمهوري دولت د پوځي ځواکونو له تسلیمېدو وروسته له هغوی څخه ولچکړي و، خو له دې سره سره یې دقیق اندازه هیڅ چا ته معلومه نه ده. په مطلب کې د پاکستان د دوه امنیتي چارواکو په حواله راغلی دي چې وایي د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي د امریکایي وسلې او تجهیزات یا له افغان طالبانو په پیسو اخیستي او یا افغان طالبانو ټي ټي پي ته د خپلې متحده ډلې په توګه ورکړي دي. د چارواکو دا څرګندونې د خپل نومونو د نه خودلو په شرط له ایشوټر پریس خبري اژانس سره په خبرو کې کړي دي. دا سټارز اند سټرایپس د مطلب په پای کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته پاکستان ویلي دي چې افغان طالبان د ټي ټي پي وسلوالو په زیاتېدونکي ډول پټنځایونه برابروي، چې د ورسپانې په وینا له دې سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي.
قدر من اوریدونکو شیب اورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې اورسته راپور د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د بانډول درې اوسیدونکو وای تر اوسه سړک نه لري او له عملې غنې ستونزې غالي. دوی وای په تیر او اوسنی حکومت کې له هرې ادارې او مؤسسې څخه د مرستې او سړک درغونې غوښتنه وکړه، خو تر اوسه هم چا مرستنه د ورسره کړې. د دوی په وینا حکومت او مرستندویانو نه پاملرنې اړ کړل چې مټی رابډ وهي او خپلې سیمې ته په خپله د سړک د جوړولو کار چارې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په لسګونه اوسیدونکي هره ورځ د خپلو وسایلو او خوراکي توکو سره له کورونو راوځي او سړک جوړولو ته یې مټې رابډ وهلې دي. د بانډول اوسیدونکي وایي په تېره اوسني حکومت کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د هرې ادارې او مرستندوی دفترونو دروازې ټکولې، خو بیرته ترې تش لاسونه او ناهیلي راستانه شوي. د منډول ولسوالۍ د بانډول درې اوسیدونکي محمد یعقوب خان
کلونه کلونه تیر شو
دلته غاشل کلن آبادی دوره و دلته اغا حکومت توجه و نکه و سنه دوره که چه امارت اسلامی دلته حاکم ده زمون ده کلی شورا ده منطقه شورا مختلف وزارتونو ده مختلف محسسات تلاردل چه مونگ سره ده دی سرک یورولو که مرسته و که و اغوی ویده چه مونگ سره بودی جنشتا.
یعقوب خان را تویل حکومت و مرستندوی دارو سخه ناهیلی خلق اړکل چې خپل لاس پکار شي او د سرک رغولو چاري پیل کړي.
د نورستان ولایت اکثر لاري په غرونو کې په درو کې ډېر مشکلات سره وصل کیږي او اکثر سیمې تر دې دمه پورې سرک نه لري. اوس د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي خلکو هڅه کوشش روان کړی دی چې د دولت چا ولسوالۍ له لارې خپل کلي ته سرک وصل. دغه سرک اول قسط چې دی کار 3 کیلومتره پای ته رسیدلی دی او دوم قسط 5 کیلومتره اوس خلک په کار لګیا دی. څلورم قسط پورې دا به کلي ته رسیږي.
د خلکو په وینا کې د یاد سرک کارونه بشپړ شي له یوې خوا به د بانډول دره د سرک خاوند شي او له بل پلوه به د منډول ولسوالۍ او لغمان ترمنځ شاوخوا 5 کیلومتره لاره رالنډ شي. ځایي اوسیدونکو وایي بیروزګاری او تیرو سیلابونو سخت ځپلې دي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته په کار دي چې د نورو ولایتونو او سیمو په څیر دي دوی ته هم د کار په بدل کې د پیسو یا د خوراکي توکو د ورکړې پروژې منظوري کړي. د منډول ولسوال مولوی غلام قادر هیدری هم مني چې د بانډول اوسیدونکو د سرک نشتوالي له امله ستونزې سره مخ دي او یا د ستونزې د ټولګټو چارو او نورو وزارتونو سره شریکي کړي دي.
دا لاره چې د بندول خلکو شروع کړي دا ډیر لنډه ده. د خلکو غوښتنه امدا ده چې دوی سره همکاري وشي چې دوی کار وکړي او که چې دا سړک ورته ورسیږي دا لاره ډیر لنډه لاره ده او کار روان دي. کار په جریان کې دی او کوششونه هم روان دي. پیشنهادونه هم شوي دي وزارت ته ملګري تللی دي. ډیر عابده که دوی توجه وکړي نو انشاءالله ولسونه لپاره داسې لاره ډیر لنډیږي.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنې او د زیاتو درو درلودونکي ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سرکونه نه لري او کومو ځایونو ته چې سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او له کاره وتلي دي چې ډیری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب کیږي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غاګله آزادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
نظام الدین صحاک خبرې کوم چې موږ د افغانستانه 12 میاشتې وتی چې راغلی اسلام آباد کې قرار لرو. د افغانانو وزیر ډیر خراب ته پر ډیر بد حالاتو کې دی په انتظار پراته دی. د انوسیار او د ملل متحد کوم هغه انسان کې چې دی وایي چې موږ خارج ته خلک اړو او خارج ته خلک کوو حتی خودکشي خلکو وکړي.
د موسوی ولسوالۍ کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام لرم. د موسوی ولسوالۍ کې خوده وخت کې فاصلونه رسیدلي خصوصا د رومیانو فاصلونه. نو د رومیانو نرخونه په دغه وخت کې 500 روپۍ 100 روپۍ دولت نرخنامه ورکوي. لغې نه پورته تجار خریداری نشي کوي. تجار پورته خریداری کې جریمه کوي. نو تجارانو سره دوی سازش کړی. رومیان له بزګرانو نه په ارزانه بیه باندې اخلي. هغه جګه پیسې چې دوی ته پاتې کیږي هغه به له تجارانو نه دوی اخلي. نو دغه جدي مشکل سره موږ مخامخ یو. په دې ټیم کې رومیان دلته په 15-20 روپۍ نه سم نه اخلي. له 150 نه پورته خریداری د تجار نه پریوي.
برمانیم د هلمند ولایت د نادلی د سیمې څخه سرپاړی کې زموږ د الپور چارواکو د مجاهدین سره دغه غوښتنه ده چې دلته دغه نوبریج توزیع شوی دی. څو وخت کېږي درې کاله خو توزیع شوی تر اوسه دغه نوبریج چې دی اوس یې بندې کړی. دا خلک بیخي سخت په عذاب دي. بلای چا که روپۍ درلودرې ورې که یا شناخته درلود هغه یې لدی که نه یې نه
جانان افغان يم د هلمند د نوزاد ولسوالۍ ته چې دا پیغام رسیدم موږ په کلیوالو سیمو کې شبکې ګر سره کې کار نه کوي حتی انټرنیټ پر مخ کار نه کوي د مخابرات د وزیر ته هیله کوم چې د اطرافو ولسوالۍ ته خدي راوي او یې درې دا غزما ځغ ته دغه پورې ورورسید مخابرات وزیر پورې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري وخت قدر منوریدونکو د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي رسره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 14 بېوزلو هیوادونو کې د بشري مرستو د رسولو عملیاتو ته له خپلې بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر مارتین ګریفتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشري عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د کارتا ارتیا لیدل کېده ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره 40 میلیون ډالر او د فلسطینی قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالرو ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړي کړي دي له دې 125 میلیون ډالرو سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سکل د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړي کړي له 200 او 100 میلیون ډالرو واوښته د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق ویلی دی چې کم رستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي نو ښایي سږکال د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي د دې ادارې د افغانستان څنګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د دوی ټیمونو د روان 2023 کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې له څه باندې 3,15,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړي دي د دې ادارې په وینا د دوی ټیمونه توانېدلي چې د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورتګ ګران کار دی هم ځانونه ورسوي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدمات نه لري او که وړاندې کېږي هم لنډمهالي دي د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي د وزارت پرون پر خپل ایکس پانه خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ 2209 اتی افغانان له ایران او درویش نور چې په پاکستان کې بندیان و تر خوشی کې دورسته د تورخم بندر لارې افغانستان ته ستنه شول د وزارت ندی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپل خوخه راستنه شوی کې په زور استل شوی دي ډیری افغانان د بیوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په مقصد نور هیوادونو ته ځي سعودي عربستان اعلان کړی چې تر دسمبر میاشتې پورې په داو طالبانه ډول په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو د کمولو لړۍ ته دوام ورکوي سعودي چارواکو دا کار په مارکیټونو کې د عرضې د کمیدو او د تیلو د بایو د لوړېدو لپاره کوي د سعودي عربستان د انرژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د تیلو د تولید کمیدل به چې په جولای میاشت کې پیل شوي د روان میلادی کال د دسمبر تر پای دوام وکړي ریاض د تیلو د تولید د کمولو دا ډول اعلان د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې د اوپک سازمان تر غونډې وروسته کړی و په دې سازمان کې د روسیې په ګډون هغه درویشت هیوادونه غړیتوب لري چې د نړۍ په سلو کې شاوخوا 40 تیل تولیدوي اوپک په 13 اکتوبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې 2 میلیون بیرل کموالی راولي او د جرمنی کورنیو استخباراتو ویلي چې روسیې په جرمنی کې د ناسمو اطلاعاتو خپرول زیات کړي دي د دې ادارې د جاسوسۍ د چارو متخصص بودو بکر ویلي په اطلاعاتي برخه کې د مسکو فعالیتونه د تیر کال له فبروري میاشتې راهیسې په ښکاره تهاجمي شوي دي بکر په هغه کنفرانس کې چې پرون د جرمني د کورنیو استخباراتو لخوا په برلین کې جوړ شوی و وویل د مسکو ناسمه محتوا او د اطلاعاتو لهن د روسیې له پوځي کمپاین سره همغږي شوي روسیې د 2021 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لدې سره اړیکې د جرمني په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترینګلې شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور لرو. په متحدو ایالاتونو کې څیړونکي د داسې یو واکسین پر جوړولو بوخت دي چې د معتادانو د علاج په برخه کې هیلې زیاتې کړي دي. د څیړونکي وایي چې دا نوی واکسین به معتادانو کې د مخدرو موادو په تیره د هیروینو منفي اغیزې له منځه یوسي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د مونټانا په هنتون څیړونکو د هیروینو او نورو مخدرو موادو په وړاندې د یو واکسین په کلینیکی ازمیشت بوختي. د میډیکل اکسپرس د راپور له مخې دا واکسین د هغو کسانو د ژغورلو لپاره دی چې په مخدرو موادو روږدي دي یا په تصادفي ډول تر اندازې ډیر مواد استعمال کړي وي. د امریکا د روغتیا د ملي ادارې پر اساس په متحدو ایالاتونو کې په 2021 میلادي کال 1,6000 تنه د مخدرو موادو د استعمال یا ناوړه کارونې په علت مړه شوي دي. په دې شمیر کې 1,000 د مصنوعي مخدرو موادو لکه فینیتانل لکه بل مړه شوي دي. د یو ایم د ټی بی مرکز څیړونکی ډاکټر جی ایوانز چې پر دغه واکسین کار کوي د دې څیړنې لارښود دی. هغه وایي اټکل کوي چې خپل واکسینونه به د 2024 په لومړیو کې پر انسانانو وازموي. په پام کې ده چې په لومړني واکسین هیروین پنهښ شي او لږ وروسته به پر فینیتانل کلینیکي ازمیشت وشي. ډاکټر ایوانز هیله لري چې له دې وروسته به داسې واکسین جوړ کړي چې د ټولو مخدرو موادو له ناوړو اغیزو انسان وژغوري. دا واکسینونه داسې جوړ شوي چې د اپینی یا تخدیرونکو موادو پر ضد په انسان کې انټي باډي تولیدوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو هیڅ خواته نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه اوسه خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کوو ملتي هم وکړي. قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارانو غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې چې نارینه و نه لري، نو ښځې مجبوره دي، ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارانو په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستي. خپل ځان ته هم مشکل ده، کورنۍ ته هم سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تک سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبوره ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه، نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه طالبان بیا ورته تعدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ورنه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېر مهم او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دوی کې وخت. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایل باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهشته، مالمداره خبره، هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې مېرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې نجونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او اوبه څښل دومره اړین دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. توای چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري، نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار ګونګې نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خواسي مایب کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خور، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه را ته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو. خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده نه کوه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم ځکه لږ وکړه ډېر وشي لاسته ملاړه اوس هغه هم نشته.
درته وایه چې په ځوان کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفره مثلا، هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رافکه بیا بزموک. خدا خو یعنی طبعا خپل یو مشکل دی، خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي، دا خو یعنی هیڅ خواته نشي کېدای کنه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رافکه شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنها ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جارو جنجال سبب کېږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري، هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه وي چې څوک اوسي کارونه خواستیم دی پی خو اشد ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا من مشکلات پیدا کېږي. د ورور، د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او میرمن تر منځ، د یعنی ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کې تا من چې اوس مثلا یو کور، یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سو، او د ورزشي کلبونو سوال، او دا نور مسایل، دا هر بندیز
بیا چې سنگاشتونو نشول، هغه بعضې ښځو چې یعنی هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی شي هغه هم پرې وتړل، زه نه پوهېږم د دې ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز، هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخوانی خلک نه دي، هغه مخکینی خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي، زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا یې نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و، موږ ورته ورغلي وو، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نشم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپله ځان ته د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، زربرا سوال، د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي، څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي وایي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون، هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نه نشته زه نه پوهیم دی کوم اسلام عمل کوي کوم اسلام له مخې غږیږي ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه تجارت یې کاوه کار یې کاوه کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده ټولنه چا خرابه کړې ده همدا تاسو نارینه یې خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي خو نارینه وو ته ورشئ هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي خزو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمينه مساعده شي نو خزو خو نه خرابه کړي کنه هم دا سره خرابه کړي ده نو بیا د قانوني نه د ماده د هر شي چې زباسي ولی په سره باندې نه تطبیق کوي چې ټول نه ورسره منظم شي نظم برابر شي
بله یو خدا مسله ده چې میرمنې جونې لزده کړو څخه محروم کړي د کار ساحه په تنگ کړه درته وې مینه جانې کله چې خار بازار کې ګرځي څومره تخپل دی میرمنې په صفات دی وینجلې په صفات احساس دی ناراحتۍ کې
کریستیا وایم لومړی ورځ کې خو به چې موږ بیرون ته وته نیار به خپل خپل ځان ته رس سر تر پای کتل چې ودرېګه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اس کټی ته نه دا یا لاس خو به نه ښکاری پکا خو به نه ښکاری ځکه دومره ډار و چې موږ خپل مثلا بیرون ته وته نو یعنی ته د موټر کې په لار ځکه کله چې اوس به شانه یو څو غوار را باندې وکړي کله او خان دا یو څو غوار را باندې خاندي کله تلیفون کې اوس څو غوار را باندې وکړي ول تلیفون کې راګيږي حته زه د خپل خوان سره پلان زم از جاریګه مې اوس وسو لا توای چې توال د خپل خوان سره یعنی څنګه په څنګه روانه یې هغه سره غیږي یا مجلس کې د دې څه کې ځکه هم دا څه شوې مې خپل خوان خپل میرمن سره نشي ګرځیدای خپل یعنی نامزاتو ګوښل نشي سره ګرځیدای د ستې درې تاسو سره کېږي ولی سره یو ځای ګرځي
میرمنې بس ذکر تتللې بیا به کار تتللې یو رستورانت ته بلاړلې یو میلی ته بلاړلې د هر څه محدود سول ورک سول کنه فکر که ایل روانی آرخ نداد سمره ولوی ضربه ده خدینه طبقی ده
یو کورونه کتاسو یوازې یو کورونه کته نظر کتاسو ونی سای په هغه باندې کتاسو هر ورځ د القره تنگوي را تنگوي را تنگوي را تنگوي نو اخر به هغه کورونه څنګه کیږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې ترخزو حلقه را تاو کړی ده او هر ورځ ته د حلقه تنگوي دا سم لري چې دا زړه ټولنه د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم کې څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کیږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کیږي دا هیڅ امکان نلری نو دوی چې دا په خزو باندې دا حلقه را تنگوي دا په دې معنی نه ده چې ولا موږ ټولنه اصلاح او خزو اصلاح او البته خزو اصلاح دي دا نه ده چې ولا خزو اوس بلار دي دی واري په لار کې که تعلیم دومره بد شي وای که مثلا خنه وای دوی ولی په لومړي کې چې راغلل ولی دوی یو یو خزو یا میرمن درلوده بل سوادار او سواد وخته د خار والی وخته خان تاسو چې حالته پوهیږئ چې مثلا یو د خار خزو یو ولوست خزو ژوند جوړوي شي ژوند ورسره جوړیږي ژوند ورسره ککیږي تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي لوستې غواړي ډاکټره غواړي یعنی دا سې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه تعلیم بد شای دی تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به یې تېرېده بیرون خواستې نسي تلی درس خواستې نسته کار خواستې نسته اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او پنځه دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي هیڅ غږ نه وي هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي څومره سخته ده
دغه زه په بیخي په داخل کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم صحیح ده د کار اجازه نه لرم د درس اجازه بیرون نه لرم خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نه شي کولی هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی کړي نو تابان هغه به په کورو کې کوي یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم په روحي خوشحالان دي دا هم پر ذهنی خوشحالان دي دا بس نو چه اقتصاد هم پسی ور خراب شی نو تاسو خپل فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه میرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به یې نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم اصل چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو هغه دی وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدا ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوې وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا څومره ښځې دي. حتی دوی خپل هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لپاره پاول امر کړل شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپې 2000 څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 44 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
Man me la tava ma la mor ke قمری پاکو کو کے پل جانان میں لٹھوا مور فرمان میں لٹھوا پل میں پیر رکھے لا سو خیخ کو لاوا مخل جانان میں